پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي رډو د دې سات خپرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو وړاندې په پوځي برخه کې د چین له نویو ژمنو خبرو، په خوست کې به د کبانو او مچیو د نویو پروژو په اړه واوري، او د جمعیت اسلامي ګوند ویان مو راښه غوالی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد صالح اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله 140 مخالف وسلوال وژل سوي. د نورستان د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په دې ولایت کې 90% ښوونځي ودانۍ نه لري. په امریکا او هندوستان کې اور لګیدنو مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دولت 140 مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت په هغه اعلامیه کې چې نن خبره کړې ویلي، په تیرو 40 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 10 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. د اعلامیې په حواله په وژل سوو کې د داعش ډلې اته غړي او 2 تنه پاکستاني اتباع هم شامل دي. اعلامیه زیاتوي دغه ګډ پوځي عملیات په ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګ، پکتیکا، کندهار، اروزګان، زابل، فراه، فاریاب او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د دغو عملیاتو په اړه د دولت کومې مخالفې ډلې تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. پاکستان وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 150 کیلومتره اغزن سیم نصب کړی دی. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړی چې دغه هیواد پاوځ په تیرو شپږو میاشتو کې له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په حساسو برخو کې 150 کیلومتره اغزن سیم تیر کړی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښه شاوخوا 2430 کیلومتره اوږدوالی لري. د پاکستاني رسنیو پر اساس اغزن سیم په هغو سیمو کې تیر سوی چې د پاکستان پاوځ په وینا د خلکو تګ راتګ پکې زیات و. د نورستان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په دې ولایت کې لا هم ګڼ زده کوونکي په خلاصه فضا کې زده کړه کوي. د پوهنې ریاست تدریستي مرستیال احسان محسن ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې په سلو کې 90 ښوونځي ودانۍ نه لري.
ټول ابتدایي مکاتب د پرجوسو څخه قیاتو ارتقایي دي او ټول لیسې او متوسطو ارتقایي دي. وزارت دې شته چې بیرته دغه مکاتب د نور صنفونه اضافه شي.
د نورستان د پوهنې ریاست په حواله په ټول نورستان کې 211 ښوونځي فعال دي چې څه کم 11 زده کوونکي پکې په درس بوخت دي. خو په دې ولایت کې شکایتونه کېږي چې په فعالو ښوونځیو کې هم زده کوونکو ته پوره کتابونه نه دي رسیدلي او زیات زده کوونکي لا هم په خلاصه فضا کې زده کړې کوي. د زابل ولی له دینی عالمانو او قومي مشرانو د سولې په برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي چې ولی خیال محمد حسیني دا غوښتنه په هغه غونډه کې وکړه چې پرون په دې ولایت کې جوړه شوې وه. د زابل مطبوعاتي دفتر وایي ولی سوله یو الهي امر بللی چې د پر ځای کولو لپاره هر یو مسؤلیت لري. د زابل نوی ټاکل شوی ولی ښاغلی حسیني په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ژمنه کړې وه چې په دې ولایت کې به د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات وځپل سي. د هندستان په ممبئی ښار کې د دفترونو او رستورانونو په یوه ودانۍ کې اور لګیدنې لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي. په اقتصادي لحاظ د هندستان په دغه مهم ښار کې د اور نن سهار وختي بل سوی دی. په مړو کې ډېری هغه ښځې شامل دي چې د ودانۍ په رستوران کې چې په لوړ منزل کې وو د زده کړې یوه کلیزه لمانځله. اور د دې څلور منزله ودانۍ په درېیم پوړ کې ولګېد چې د سترګو په رپ کې په څلورم منزل کې هم خپور سو. تر لاسو ډېر ټپیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. د چارواکو په حواله د اور وژنې ډلې سیمې ته د اور د کابو کولو لپاره استول سوي دي. تر اوسه پورې د اور لګیدنې علت روښانه نه دی. بلخوا پرون ناوخته د امریکا د نیویارک په برانکس ښار کې په یوه ودانۍ کې لګیدلې اور د یوه کوچني په شمول لږ تر لږه 12 کسان مړه کړي او څلور نور یې سخت ټپیان کړي دي. د نیویارک ښاروال بیل بلادی بلاسیو د پیښې په سیمه کې تیره شپه خبرلانه ته وویل دا په دې ښار کې د انساني مرګ ژوبلې له اړخه په تیرو څو کلونو کې د اور لګیدنې تر ټولو بده پیښه ده. د نیویارک په پراسپیکټ واټ کې په یوه ودانۍ کې دا اور په پیل کې په لومړي پوړ کې ولګېد چې وروسته درېیم پوړ ته پراخ سو. د اور لګیدنې سبب تر اوسه پورې روښانه نه دی. د نیویارک ښاروال ویلي شاید د تلفاتو شمېر زیات سي. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې پرون پر یوه پوځي موټر د سړک ځای پر ځای سوی من چاودلی چې د یوه لوړ پوړي پوځي منصبدار په شمول شپږ تنه وژلي دي. د مصر امنیتي او روغتیایي چارواکو ویلي چاودنه د موټرو پر هغه کاروان سوی چې د سینا له شمالي ښارګوټي بیرالاب څخه بهر یې ګزمه کوله. بیرالاب د هغه سیمه ده چې د نومبر میاشتې پر 24 نېټه پکې وسلوالو پر یوه جومات برید وکړ او 311 لمونځ کوونکي یې ووژل. دا د مصر په معاصر تاریخ کې د ملکیانو په وړاندې تر ټولو مرګونې حمله بلل سوې ده. تر هغه برید وروسته د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ژمنه کړې وه چې په سینا کې به د یاغیانو د ځپلو لپاره له ټول ځواک څخه کار واخلي. او د روسیې پلازمینه مسکو کې پولیس وایي یوه بس موټر د بس له تمځای سره ټکر کړی او دوه کسان یې مړه کړي دي. پیښه نن د مسکو په شمال ویدیس کې سوې ده. پولیس وایي په پیښه کې یو د بس موټر مسافر او بل تن چې په تمځای کې بس موټرو ته انتظار و مړه سوي دي. د بس چلوونکی چې په پیښه کې کوم زیان نه دی ورسېدلی د پولیسو لخوا نیول سوی او په دې اړه پوښتنې ګروېژنې ورڅخه کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې چین غواړي په بدخشان ولایت کې یو پوځي لوا جوړ کړي. په دې اړه وړاندې د پوځي چارو د کارپو جنرال عتیق الله مرخیل نظر اخلو. په خوست کې مو لنویو شمنو خبرو.
د راتلون کې لپاره په خوست ولایت کې چې پروګرام لرو د ماهی پروري، مالداری او د زمبورداری چارې به عملاً پیل شي.
په همدې خوست کې نجونې له حکومت یو مهمه غوښتنه لري.
زمو غوښتنه دا ده چې د سنوي دورې تر زده کړو وروسته افغان حکومت موږ ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي.
په دې خبرونه کې مو د نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې مو هم له تعلیمي ستونزو خبرو.
تعمیر چې دی کم دی او دا خیمو کې گزاره کو چې په خیمو کې کینو مریضان کېږو بیا مریض کېږو درسونه دومره زیات نشویلې.
د حقیقت سره په پروګرام کې مو د جماعت اسلامي ګوند لویان سره د حکومت او تا محمد نور د لنجې پاړه خبرې کړې دي او د کور کلی په پروګرام کې د ماشومانو د روزنې پاړه اوریدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چین ژمنه کړې چې په واخان کې به د یوې افغان لوا د جوړېدو او تجهیز ټول لګښت په غاړه واخلي. چین دا موافقه پیکنګ ته د افغانستان د دفاع وزیر د سفر په ترڅ کې وکړه. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامی له چینی چارواکو وغوښتل چې په خپل خاوره کې لا ډیر افغان پوځان بروسي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دولت وزیري وایي چین په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره امنیتي او دفاعي همکاریو ته چمتووالی شولې. اسمت چاروان راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چین موافقه کړې چې له افغانستان سره په خپل پوله کې د یوې لوا د جوړېدو ټول لګښت په غاړه واخلي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامی د یو پلاوي په مشرۍ په چین کې دی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل ښاغلی بهرامی د چین له دفاع وزیر د پوځي کمیسون له مشر او یو شمېر نورو چارواکو سره د دوو هیوادونو پر پوځي او امنیتي همکاریو خبرې کړې دي. د همداراز وویل دفاع وزیر له چینایي چارواکو وغوښتل چې په خپل خبره کې د افغان پوځیانو د روزنې پروګرام پراخ کړي.
زمونږ د ماسیرینو د افسرانو د روزنې او ښوونې او روزنې په حق باندې دي چې چین کې کوي چې دا صحنه لږ ډیره کړي چې زمونږ ډیر افسران لاړ شي هلته درس ووي. د دې تر څنګ د یو غرنۍ لیوا چې هغه باید په بدخشان کې جوړ شي د هغې ټول مصارف چې دي هغه چین په غاړه باندې اخلي چې چین حکومت یې ورکوي. جوړی زمون لخوانه چین په کې کوم کار نه لري. هر څه زمون لخوانه کیږي تنها مصارف چین منلی دي چې ټول د آشی د البسی د تکنیک د سلا د مهماتو حتی د ځای چې جوړیږي ورته دی هغه مصارف هم د چین حکومت منلی دي چې د افغانستان د دولت سره
چین هم له افغانستان څخه خپل خاورې ته د تروریستي او سختریزو ډلو له اوښتو اندېښنه لري. له همدې کبله دا هیواد هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې او دوه اړخیزه همکاري زیاتې شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیری وایي دفاع وزیر ښاغلی بهرامی له چین څخه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د تروریزم سره د مبارزې په اړه باندې چین باید د افغانستان د حکومت سره دولت سره د دفاع وزارت سره مرسته وکړي. په ډیرو برخو کې هغوی وعده کړي دي چې د افغانستان د وسلوال پوځ سره به مرسته کوي او دې ته به ادامه ورکړي. بل هغه څلور جانبه غونډه چې وه د پاکستان او تاجکستان او د چین او د افغانستان په منځ کې چې یو تفاهم دی هغې باندې هم ټینګار شوی دی چې د سرحد د دواړو خواوو ته به په خپلو هېوادونو کې ګزمې کوي او معلومات به سره یو بل سره شریکي.
د سه‌شنبه په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د افغانستان او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې وویل چین د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ کوي او حاضر ده چې د دې هدف لپاره د اسانتیا رامنځته کوونکي رول ولوبوي.
جنرال عتیق الله امرخیل له کابل په ټلیفون را سره د همدا موضوع پسې تعقیبوو. جنرال صاحب، خبرونه ته شرخ لې جنرال صاحب. لومړی یو عمومي پوښتنه، چین خو دا د راپور کې مو واورېدل چې ژمنه یې کړې ده چې د غرنۍ لوا مصارف ورکړي، په لوا کې څومره پوځیان وي او د دې لوا پوځي اهمیت په څه کې دی؟
په افغانستان کې موږ ثابت کې هم غرنۍ قوتونه درلودې، حتی وسایط مو درلودې او غرانی کندکونه و غنبی نموده لود. خب هر صورت اوستون دی لیوا خبره ده زون پا لیواگانه که اوست کندکونه که هر کندک هر لیوا لدولسو تشپارسو کندکو پوری لری در کندکونه بیا پا مختلف دی تعداد مختلف ده. خود جا من دست پکرو که چه پی و لیوا که لاته زره تر لزره نپرو بوری دوم نرسیگی. خب پر هر صورت باندی دغه یو ضرورت خوده کاملا ضرورت است په افغانستان کې باید غرنی قوتونه ډیر زیات شي، نه تنها په بدخشان کې بلکې په ټول افغانستان کې، ځکه دا غرنی مملکت او جمهوری تقریبا ټول په ضرور چې دي. خو یوه مسله باید موږ له یاده ونه باسو، دلته په افغانستان کې نن ورځ زموږ پوځونه، امنیتي قوتونه، دفاعي قوتونه، د امریکایي او غرب یعنی د ناتو د قوتونو لخوا روزل کیږي، تحویلیږي او په سیاسي لحاظ باندې هم داسې فکر وکړو چې موږ په هغو پورې تړلي یاستو. اوس نو داسې یو شی سړی اوري د چین په باره کې، اګر ته زه دې کې مخالف نه یم، ولې په سیاسي لحاظ باندې دومره موږ فکر وکړو چې آیا دا مملکت کومې خواته روان ده، آیا په دې کې د رقابتونه څنګه کیږي،
جنرال صاحب همدغه سیاسي رقابتونو په ارتباط فکر نه کوي هر کله د سیاسي مبصرین همدا خبره کوي چې بهتره د افغانستان له بیلابیلو هیوادونو سره روابط ولري، حتی د سیمې په سطح باندې د پاکستان او د هند ترمنځ توازن په کار دی، د ایران او د عربستان ترمنځ توازن په کار دی، نو که چیرته دغه خبره ومنل شي نو بهتره ده چې چین هم له افغانستان سره مرسته وکړي.
توازن یو موضوع ده چې توازن موږ وساتو، او یو موضوع بل کله چې زموږ پوځیان زموږ قوتونه د بل چا د خوانه هغه تمویلیږي، هغه ته آماده کیږي، هغو ته دا خبره نه چې دغه چین به د دې دغه پیسې ورکوي یا چین به دته تعمیر جوړوي، دا به هلته د دې په مملکت کې تمرین کوي، دلته به کامه که غواړي که نه غواړي د چین مشاور به ورسره راځي. دا که څوک مني که نه مني اوس د خولې خبره ده چې موږ یې کوو، لیکن دا کار به کیږي. داسې فکر وکړي چې دغه مملکت به بالاخره یو استخباراتي دګر بدل.
نو خو جنرال صاحب دغه اوس چې
بله
جنرال صاحب بله دغه اوس چې ورته ګورو د افغانستان امنیتي ځواکونه په روسیه کې روزل کیږي، په هند کې روزل کیږي، پاکستان تقاضا کړې و چې وایي روزي، په امریکایان خو یې روزي او ناټو هیواد نور هیوادونه یې هم روزي، نو کې چین هم روزي ستونزه به څه وي؟
نه، یو روزه نه ده، یو اکمالول تمویل کول دي. دا مملکتونه خو روزي، په دې کې شک نشته، موږ یې خلاف دي، اما کله چې وایي چې سبا به د چینی مهمات به د چینی، فرض کوم دلته به مصارف د چین وي، دلته به هم ټول شیان چې ګوري د چین وي، معنا دا ده چې دا لیوا به ټوله په چین پورې وابسته سي. خبره مهمه ده
د همدې خبرې تر اهمیت پورې خو فرضاً په افغانستان کې د کمانډو ځواکونو او نورو سره امریکایان خصوصا تر ډیره مرسته کوي، لیکن په ورته وخت کې دغه د ملي وحدت د حکومت په جریان کې افغانستان له شوروي هم او بخښي له روسیې هم ځینې وسلې واخیستي.
فقط یو شی ترې اخیستي چې هغه کلاشینکوفونه دي، بل یا توسط د روسي د تنسته یو څو هلیکوپټرونه وو چې هغه هم اوس لپاره لوېدلي اوس نه ورکوي امریکایانو غوته تیل هم ورنه کړو او غوت سره کوم فعالیت هم نه کوي. خو حضرت امریکایانو اعلان کړی چې ټوله روسي وسله به له افغانستانه ټولېږي او ټوله به په امریکایي کېږي. دا خو مونږ اورېدلي چې دې نه څوک انکار نه شي کړی. په سبا به څنګه کېږي؟ دا چینایي وسله به څنګه کېږي؟ دا به هم ټولېږي امریکایي به کوي. وخت چې مونږ وایو چې مونږ به ټول تجهیزات د چینی ورکول کېږي نو هلته خو ډېر شیان دي که نه په غرني قوتونو کښې ډېر شیان دي. واړه واړه ټانکونه دي پکښې، واړه واړه زري پښینې دي پکښې، په دې کښې مثلا غرني توپونه دي پکښې، په دې کښې غرني نور وسایل شته پکښې. دا ټول شیان پکښې شته. دا خو ټول چین ورکوي. آیا امریکا د دې تحمل لري په دې وطن کښې؟ آیا دا پرېږدي په دې وطن کښې؟
البته د ناټو په غونډه کې بله څو میاشتې مخکې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له چین نه وغوښتل شول چې په پوځي او نورو برخو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. آینده وړاندیز شوی دی وار له مخه. بله مننه. بله بله
ما خبره به تاسو نن په داسې نه.
بله
زه درته وایم چې دا به که چېرته داسې شي دا به بهتره وه چې مونږ دا غرنۍ لوا ایجاد کړې وای، تعلیم تربیه به چین کښې کړې وای، لیکن سلا وسایل به ټول د امریکایي وای.
بله
ډېره ښه وه لپاره چې مونږ ورپورې تړلي میاستو او بې سبا به مونږ ته ډېره لویه ستونزه دي د سلا وسایلو په مقابل کښې پیدا کېږي. د دې نه ډېره سیاسي خبره مابند ته راځي. ډېر مشکلات پېښېږي. بهترینه لارې دا ده چې دا لوا ایجاد شي. زه مخالف نه یم. ایجاد باید شي. تعلیم تربیه دې هلته وکړه. ولې سلا وسایل دي ټول د امریکایي او د ناتو وي. دا بهتره به وي.
مننه جنرال صاحب امرخیل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو، خو اوس به یوه نړیواله مسئله راواخلو. د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس هغو سترو پرمختګونو ته کتنه کړې چې په 2018 میلادي کال کې په سعودي عربستان کې شوي. داسې ګڼل کېږي چې راتلونکی کال به هم په سعودي عربستان کې د مهمو اصلاحاتو کال وي. فرشته جلال زی په دې اړه نور معلومات درسره شریکوي. فرشته جانې، په سعودي عربستان کې کوم مهم تغیرات راغلي چې اسوسییټیډ پریس اژانس اشاره ورته کړې؟
احمد شبر او اوریدونکو ستړي مسی، په سعودي عربستان کې د تغیرونو په اړه د اسوسییټیډ پریس یو ډیر تفصیلي رپورټ خپور کړی. ما ډیر وخت نه درلود چې دا رپورټ ټول راواخلم، خو هغه څو مهم ټکي به په دې خبرونه کې اوریدونکو ته ووایو. هغه د سعودي عربستان اوریدونکو ته معلوم دی چې په ټولنه کې زیات ټولنیز او سیاسي محدودیتونه وو، خو د سعودي عربستان د نوي ولیعهد محمد بن سلمان له راتلو سره چې 2.5 کلن دی، په سعودي عربستان کې ځینې داسې پرمختګونه وسول چې خلکو یې په لنډ وخت کې توقع نه درلوده. د بېلګې په توګه د سپتمبر په میاشت کې د سعودي عربستان چارواکو اعلان وکړ چې د دې څخه وروسته د سعودي ښځې کولای سي چې موټر وچلوي یا ډرایو وکړي. نو دا هغه مسله وه چې په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د ملاتړ ډلو او فعالانو به همیشه انتقاد ورباندې کوله او په نړیواله ټولنه کې به یې هم غوغا جوړوله چې په سعودي کې ښځو ته اجازه نه وه چې موټر وچلوي. د اسوسییټیډ پریس اژانس په حواله په 2018 میلادي کال کې به ښځې د دې اجازه هم پیدا کړي چې په سپورټي لوبغالو یا سټډیمونو کې د مسابقو د لیدو لپاره ورسي. تر اوسه په سعودي عربستان کې دې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې که کومه مسابقه یا لوبه وي ښځې د نندارې دپاره ورسي. په همدې ډول ټاکل سوی ده چې د مارچ په میاشت کې اول وار په سعودي عربستان کې تیاتر پرانیستل سي. اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې زیات سعودي ملایان غربي فلمونه یا حتی د ځینې عربي هیوادونو فلمونه غیر اسلامي ګڼي او لیدل یې ګناه ګڼي. په مارچ کې به په سعودي عربستان کې تیاتر پرانیستل سي او سینماوې به پرانیستل سي. نو اول وار به د سعودي کورنۍ د دې توان ولري چې سینما ته د فلم د لیدو د پاره ولاړ سي. په سعودي عربستان کې سږ کال اول وار د سعودي عربستان ډیر محبوب سندرغاړي محمد عبدو چې په نور عربي نړۍ کې هم ډیر پیژندل سوی دی کنسرت ورکړ. که څه هم د کنسرت ښځې نوې وربلل سوې، ښځو ته اجازه نه وه ورکړل سوې، یوازې نارینه وو، خو بیا هم دا یو ډیر مهم پرمختګ ګڼل کېدل، ځکه محمد عبدو له 1980 میلادي کال راهیسې په سعودي عربستان کې کنسرت نو ورکړی. دغسې د امریکا د سینما پیژندل سوي ستوري سعودي عربستان ته ولاړل، چې د بېلګې په ډول ویلای سو چې جان ترافولتا وو، او په سعودي عربستان کې د خپلو مینوالو او علاقمندانو سره وکتل.
بله، دا خو تر ډیره پورې د تیر کال هغه ژمنې وې چې سعودي عربستان د خپلو خلکو سره کړې وې چې ځینې تغییرات به راځي. د راتلونکي کال د اصلاحاتو څه خبره شوې؟
احمد شبر، دا خو واقعا د تیر کال په 2018 میلادي کال کې پرمختګونه وو، خو د دغو پرمختګونو لړۍ به لکه څنګه چې تهدا په 2018 میلادي کال کې ښودل سوې، په 2018 کې به ادامه پیدا کړي، لکه څنګه چې مخکې وویل د سینماګانو پرانیستل کېدل، یا د اسلامي هیوادونو سره روابط به هم په 2018 میلادي کال کې د سعودي عربستان او د نور اسلامي نړۍ روابط به هم تر ډیره واضح د سشکال په پرتله لا زیات واضح سي، ځکه د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ قدرت ته رسیدو وروسته سعودي عربستان هغه هیواد انتخاب کړ چې دی به لومړی بهرنی سفر ورته کوي، او د سعودي عربستان څخه اسلامي نړۍ ته وینا وکړه. دا یو مهم پرمختګ و چې د امریکا ولسمشر له سعودي عربستانه د اسلامي نړۍ خلکو ته وینا کوي. دغه سي سعودي عربستان په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي عملیات روان دي، نو د ایران سره د سعودي عربستان روابط ته به هم وکتل سي، او ویل کېږي چې د سعودي شهزاده ولیعهد محمد بن سلمان د تغییرات او زیات پلانونه لري.
بله، مننه فرشته جانې. د سعودي عربستان په ارتباط مو واوریدل چې په 2018 کال کې په دغه هیواد کې یو شمېر تغییرات راغلي دي، او دغه هیواد چارواکي ژمنه کوي چې په 2018 کال کې به هم ځینو نورو تغییراتو ته مخه کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. په خوست کې د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام په چوکاټ کې 1500 بېوزله کورنیو ته د هګیو د چرګانو ویش پیل شو. په دې پروګرام کې چې هرې کورنۍ ته 1.5 تخمي چرګان ورکول کیږي، هدف یې دا دی چې په دوامداره توګه یادو غریبو کورنیو ته څه ناڅه ګټه په لاس ورشي. البته په خوست کې ځینې نور د چرګانو د فارمونو ژمنه هم شوې ده چې خلکو د چرګانو د فارمونو په برخه کې اسانتیاوې برابروي، او د مچیو فارمونه به هم هلته جوړې شي. په دې اړه له خوست ته ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل له نورو معلوماتو سره.
د پنځمه پورز د سوال ختی زون په کچه د بنوالۍ او مالداری د برنامه مسؤل عنایت الله زلان آزادۍ راډیو ته ویل چې بیوز د کورنیو ته د چرګانو د ویش یاده برنامه چې د کرنې او مالداری ریاست په چوکاټ کې پلی کیږي، ټول پرې څه د پاسه 3 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي چې ساتنه او مراقبت به یو نیم کال وخت ونیسي. عنایت الله زلان زیاته کړه چې ډیر ژر به د تخمې چرګانو په تعقیب د مالداری کبانو او د شاتو د مچیو په برخو کې هم یو شمیر پروژې پایل شي.
د راتلون کې لپاره په خوس ولایت کې چې پروګرام لرو د ماهی پروري، مالداری او د زمبورداری چارې به عملاً پایل شي، چې 2013 کال کې منګ بانک ته پیشنهاد کړی، او ان شاء الله تر یوې میاشتې پورې به منظوري راسي، او د یوې میاشتې نه بعد به منګ عملاً چارې په خوس ولایت کې پیل کړو.
د هګیو د چرګانو ویش پروګرام چې د متون په چغې کلی کې جوړ شوی وو، خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي او نور زایی ملکی او پوځي مسؤلینو هم پکې برخه اخیستې وه. خوست والی د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د وروستیو کلونو پرمختګونه د یادونې وړ وبلل.
زه باور لرم چې دغه پروژې په ښه تطبیق سره به زمونږ د کورنیو په اقتصاد کې بهبود رامنځته شي، او په دغه برخه کې به زمونږ نه یوازې نارینه بلکې په کورنیو کې ډیری خوندې هم له دغې سره مصروف شي. باور لرم چې د سبزیجاتو او د غوښینو چرګانو، تخمي چرګانو او د میوجاتو په برخه کې به لرې نه ده چې خوست پر خپل ځان متکی او ګاونډ ولایتونو ته هم خپل محصولات ولېږدوي.
د متون دوه تنه اوسیدونکي محمد عمر جان او اصل خان چې هغوی ته د یاد برنامې په چوکاټ کې چرګې ورکړې شوې خوښي څرګنده کړه چې په دې سره به د دوی د کور څه ناڅه اړتیاوې پوره شي.
دا ګټه کې چې موږ ته چې وي کې دې نه حاصل وخلو ځکه چې دا به خرو بیا به ور بل ولایت نه به خلوص وو
موږ څه کوي والا چې د وړکې چلکی او ته خوشحال دي نو خامخا خدا خو خونه کې یو ابدی غونټ شاید کنه.
د خوز د کرنی رئیس سمیع الله نصرتوی مخکې په وزیرستانو یو کډوالو کې بیوازله کورنۍ ته هم په ورته توګه چرګان او بوزي ورکړل شوی او دا ځل د خوز په مرکز همدارنګه اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې غریب کورنۍ ته د تخمی چرګانو ویش تر سره کیږي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د خوست پاړه دار راپور هم لرو چې د خوست انجونی د لوړ زده کړو فرصتونه او کاري زمینې غواړي. د انجونو یو شمېر څرګندونه په دې اړه د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې در سره شریکو. خو د تعلیم په برخه کې اوس نورستان ته مخه کوو. د نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې د شونځیو د ودانیو مشکلات شته. په دې اړه تفصیل له روح الله انوري څخه.
مولوی محمد موسی د کامډیش ولسوالۍ د پاپوک اوسیدونکو دی وای د خونځې او د ودانۍ او د نشټوالي په وجه ډیر ستونزې سره مخ دي.
ولسوالۍ کامډیش ډیر ستونزې ده، یعنی تعلیمي په بخش کې مونږ لرو، آبادی پکې نه لرو، یا څه خیمهشته چې مثلا داسې موسم په دې خیمو کې درس ویل هم ډیر مشکلي.
د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکو مولوی عبدالکبیر وای
دې مسائل څو د خیمې لاندې څوک چې کمندونو په جماعتونو کې وای څوک په بار چمنونو کې ناسیل د مکتب ویل کیږي او سرپناي زی اکثر تام کلی کې د مکاتب سرپناي دغه لري تامین.
یوازې د ولسوالۍ اوس د کوونکی او خونکی د خونځي او د وداني د نشټوالي په وجه ستونزې نه غالي، بلکې په مرکز پارون کې هم زده کوونکی ورته مشکل لري. د پښکلې سیز د کوونکی کریمی ازادي راډیو ته ویل
شاګردانې 500 او تعمیر شې کم دي او د خیمو کې گزاره کوم غاغه سنفونه هم وړې دي، شاګردان هم زیات دي چې په خیمو کې کینو مریضان کېږو بیا مریض کېږو درسونه هم دومره زیات نشویلې.
د نورستان د پوهنې ریاست تدریسي مرستیل احسان الله محسن ازادي راډیو ته ویل په ټول نورستان کې 211 باب خونځي لري چې اوس مهال پکې نه شپېته زراز د کوونکې پزده کړو بختي چې خونځي په سلو کې نهاته ودانی نه لري. محسن وای کوم خونځي او ته چې ودانی جوړی شوی هغه وخت پکې د زده کوونکو شمیر کم او اکثره تعمیرونه د لومړنی خونځي په کچا آباد شوی، خو سی ارتقا کړی او پکې د زده کوونکو شمیر څو ځله زیات شوه دی.
عموما په اکثرو کې ابتدایي مکاتب د لپاره جوړ شو، ځکه تاسو نن دغه لیسې ته راغلي یاست. تاسو د ګردام ابتدایي مکتب تقریبا د بابو ته کول لګي، نو دا یز بسنه نه کوي چون ټول ابتدایي مکاتب د لپاره جوړ شو چې مکاتب ارتقایي دي او ټول لیسې او متوسطه ټول ارتقایي دي. نو ضرورت دی چې تاسو به دغه مکاتب د نور سنفونه اضافه شي.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین وای دوی خپل ټول ستونزې مرکزی حکومت ته رسولي، خو تر اوسه کوم مثبت نتیجه نه دا ورکړي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لشپژنوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د جمعیت اسلامي د ګوند لویان سره شخېدل یو او د جمعیت اسلامي د ګوند لویان سره مو د عطا محمد نور د لانجې په ارتباط خبرې کړې دي چې له حکومت سره لري او حکومت وایي چې د بلخ والی استعفا کړی ده او استعفا ولسمشر منصوره کړې ده، خو عطا محمد نور وایي چې دغه استعفا دته د منلو وړ نه ده. خو په دې برخه کې د ټکنالوژي یوې مسلې ته مخه کوو. د جالکارانو د مخنیوي یوه هڅه د جالکارانو د ټکنالوژي د استعمال په ارتباط او په دې ارتباط په دې اړه تفصیل له اسمت سروان.
یو ټولنیز شبکې د خپلو کارونکو د ځورېدو د مخنیوي لپاره یو نوې وسیله جوړه کړې ده. دا وسیله جعل کاران او سرغړون کې نه پریشتي چې په جعلی اکاونټ فعالیت ته دوام ورکړي. فیسبوک د ډاټا ول مواردو د مخنیوي لپاره څو وسیلې جوړې کړې دي. دا کمپنۍ هڅه کوي هغه اکاونټونه بند کړي چې ورڅخه د نورو خلکو د زورولو لپاره کار اخیستل کیږي. فیسبوک په یو خبر پانه کې اعلان کړی د دې لپاره چې خبریالان شزی او ځین نور کسان بیا بیا د فیسبوک لاري زورول شوي نو پریکړه یې کړې چې دا نوې لار خپل کړی. فیسبوک وایي چې درغلګر نه پریږدي چې څو اکاونټونه یا فیسبوک پانی ولري. فیسبوک دا آی پی آدرس په شان له بیلابیل لارو کار اخلي څو هغه کسان پرې معلوم کړي چې څو اکاونټونه لري.
له همدې سره دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دولت یو څلوېښت مخالف وسلوال وژل سوي. دغه وزارت په هغه اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې ویلي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې اوولس نور وسلوال چپیان سوي هم دي. پاکستان وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې یو سل پنځوس کیلومتره اغزن سیم نصب کړی دی. پاکستاني رسنیو په دې اړه پرون راپور ورکړی دی. د نورستان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په دې ولایت کې لا هم ګڼ زده کوونکي په خلاصه فضا کې زده کړه کوي. د پوهنې ریاست تدریسی مرستیال احسان محسن ازادي راډیو ته ول چې په دې ولایت کې په سلو کې نه اتیا ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري. د زابل والی له دینی عالمانو او قومي مشرانو د سولې په برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې والی خیال محمد حسیني دا غوښتنه په هغه غونډه کې وکړه چې پرون په دې ولایت کې جوړه شوې وه. د هندستان په ممبئی شهر کې د دفترونو او رستورانونو په یو ودانۍ کې اور لګیدنې لږ تر لږه پنځلس کسان مړه کړي دي. په اقتصادي لحاظ د هندستان په دغه مهم شهر کې دغه اور نن سهار وختي بل سو بل خو پرون وخت د امریکا د نیویارک په برانکس شهر کې په یو ودانۍ کې لګیدلې اور د یو کوچني په شمول لږ تر لږه دولس کسان مړه کړي دي. د مصر په سینا ټاپو وزمې کې پرون پر یوه پوځي موټر پر سړک د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنه کې د یوه لوړ پوړي منصبدار په شمول شپږ تنه وژل سوي دي. او د روسیې پلازمینه مسکو کې پولیس وایي یوه بس موټر د بس موټرو له تمځای سره ټکر کړی او دوه کسان په پیښه کې مړه سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ماشومانو د ستونزو په اړه له تاسو سره معلومات شریکو او تر هغه وروسته حقیقت سره پروګرام لرو. خو اوس به لکړې مخکنی شمن سره خوست مخه کړو. خوست انچونی د لوړ زده کړو فرصتونه او کاري زمينه غواړي. دوی وایي په دې ولایت کې د شزینه شونکو شمیر لږ دی او کچیرته حکومت د دولسم ټولګي فارغ انچونی د شونکو په توګه وګماري نو اکثره کورنۍ به وهڅیږي چې خپل خويندې او لوڼې شونځیو کې شامل کړي. دوی زیاتوي جنو ته کار ورکول به دې ته هم زمينه برابر کړي چې هغه خپل لوړې زده کړې هم تر سره کړي. نجيب الله خیل له خوستره پور لري.
په خوست کې د دولسم ټولګي څخه فارغ شوی انجونې له افغان حکومت غوښتنه کوي چې هغه ته د کار او د لوړو زده کړو د حاصلولو زمینی برابري کړي. دوی یاد سرګندونې د پنځمه پورس په خوست کې د شهید فدا محمد خان په نوم د وی خصوصي لیسې څخه د اول دورې د نولس فارغانو په جشنواره کې آزاد رادیو ته وکړي. د فدا محمد خان لیسې وطن فارغ انګیزه وایي
کچیر انجن ته د دولسم تر فرایدو وروسته د کار زمینه برابر شي فکر کوم کورنۍ به خپل لوڼو ته د لوړو زده کړو اجازه هم ورکړي. مونږ غواړو ښوونکي شو ترڅو ټولې میندې او پلرونه وخصیږي چې خپل خوږې لوڼې ښوونځي ته ولیږي.
د خوست زده کوونکو دریمه برخه چې انجنې تشکیلوي سکال نږدې زر تر انجنې له دولسم ټولګي فارغ شوې دي. نسیمه هم چې له دولسم ټولګي فارغه شوي په دې خوشحالي څرګندوي چې افغان جنو ته اوس مهال د زده کړو زمینه برابر شویده.
موږ په دې خوشاله یو چې په اوسنی وخت افغان نجونو ته د زده کړو زمینه برابر شوې ده. زموږ غوښتنه دا ده چې د سنوي دورې تر زده کړو وروسته افغان حکومت موږ ته د لوړو زده کړو زمینه برابر کړي. بل غوښتنه مو ده په خوست کې خزینه هونکې کمې دي نو دا فارغانی دي د هونکو په توګه استخدام شي.
د فراغت په جشنواره کې د سپوږمۍ په نوم یوې بلې جینۍ خپل ترتیب کړي مقاله ولوسته. دیول د خپل هیواد له هر پلار او مور غوښتنه کوي چې پر خپل لونو تعلیم وکړي. په اوسنی وخت کې د دولتي ښوونځیو ترڅنګ په خوست کې لسګونه خصوصي ښوونځي هم فعال شوي دي. د نجونو د یادرسې مدیر وکیل حسن له افغان حکومت غوښتنه کوي چې
د پوهنې ریاست یا د وزارت څخه موږ دا هیله لرو چې موږ سره د کتابونو او د مسلکي استادانو او هم د خزینه استادانو چې موږ ډېره ضرورت لرو موږ سره باید کومک وکړي.
بل لوري ته د خوست د پوهنی رئیس بخت نور بختیار د خزینه خونکو کمخت منی او زیاتوی چې دوی ته د راتلونکو کار لپاره د څلور نوی خزینه خونکو د استخدام تشکیل ورکړل شوی دی. د پوهنی رئیس ویل که څه هم دوی ته لارښوونه شوې چې د مامورینو د استخدام په کانکور کې باید د څوارلسمو ټولګیو او د پوهنتون فارغان ګډون وکړي، خو دوی اړوند وزارت ته وړاندیز کړی چې د خزینه خونکو کمښت ته په کتو په خوست کې د دولسمو ټولګیو فارغ نجونو ته په فوقالعاده توګه په دې کانکور کې د ګډون اجازه ورکړي.
کور کلی
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی آیا کلم فکر کرده چی لنویو دوانانو سره د کورنی تاو تریخ والی کومی بدی پایلی درو دلیشی؟ ولی زینی مور پلار لخپلو اولادونو سره تند او تیز چلند کوي؟ روانشناسان په دې اکله څه وایي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونه کې به ځواب شي. په پیل کې واکمه جبارخیل د هغو نویو ځوانانو او کورنیو په هکله معلومات راکوي چې په کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. ورپسې استاد اول ګل ولی خیل له رواني پلوه په نویو ځوانانو د کورني خشونت بدې اغېزې او د حل لارې وایي. د خپرونې په آخر کې ډرامه هم لرو، اورېدلې پر تاسو. اوس واکمې جبارخیل ته غوږ شئ.
درنو اوریدونکو، په تیرو زمانو کې ډېر کسانو داسې فکر کاوه چې وهل ټکول او توند او تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. پخوانو یو متل کړی و چې وایي چیرته ډب هلته ادب، خو اوس علم او تجربو ثابته کړې چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره د مور پلار او نورو مشرانو توند او تیز چلند د ګټې په ځای تاوان رسوي. بلخوا بیا یو شمیر کورنۍ دا چې اقتصادي ستونزې لري د ماشومانو اړتیاوې نشي برابرولی، له هغوی سره له خشونت څخه کار اخلي. په پیل کې له څو تنو څخه اورو چې د دوی له نظره د نوو ځوانانو او ماشومانو وهل ټکول څنګه دی.
سیرانوال عبدالهادي صافی د پروان د ولایت. هیڅ امکان نه لري د انسان په سرشت او تینت کې، د انسان په فطرت کې اکراه نشته. هیڅ امکان نه لري چې اکراه او فشار لاره د حل وسی.
نور الله کوثر ما د پانتون استاد، ماشوم او نوای ځوان په وهلو ټکولو دا کامیاب شیونه ده. د ماشوم د تربیت کې ډیر بد اثر کوي او دغه ماشوم مقدمن تربیه کیږي.
پینځلس کلن زمری وایي چې پلار یې د ده د هرې خبرې مقابل کې دومره بې حوصلې شي چې وار ورباندې کوي. خو د کابل اوسیدونکی اجمل بیا ځان ملامت ګڼي، وایي د مور پلار ډېری خبرې بدې ورباندې لګېږي.
کمه حوصله کېږي، ورونه مې وایي، وړکی ورور مې دی، خورګانې مې وایي، پټ شي مخې ته راسې وایي دې پې ولیدې، دوا مو وایي، خلاص شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه، چای ورته راوړې، وار دونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه هم تللم، چې راغله اصاب خراب پس وی ولم پس سر بند دو جرتو سر روان مات که بیگ بود لم شفخانه تا مور من سر می روان پاسمان که دیری والا امپلان من
زر پو خسکی گم ازا تا خاصیت ما خاصیت نسی مسی او خبرو که لزان نبی خزلمی توری گی اکثر وقت لکور نبی خوز ما یا اکثریت وقت زی یو گلاسو بو چکم بیازتی زی ما قصد بخیر بین زی
د پخمان اوسیدونکو اتل چې بهر هیوادونو ته سفر کړي، هلته د کورنیو د چلند په حق لوي چې لخپل اولادونو سره څه ډول برخورد کوي.
دا اوس ما یو سفر هلته درلود، زه د یو مکتب مخې ته ولاړم، مور پلار سره رقم مینا محبت ورکوه، هغه په غېږ کې نیول، هغه خپل موټرو کې کېنول، چې د دې مکتب نه رخصتي کې دغه صحنه تاسو وګوري، تاسو تصور نشئ کولای چې څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چیرته کوم ځوان نه خطايي غلطي کوي، مور پلار باید هغه ته سزا ورنه کړي، هغه ته تادیب ورکړي. تادیب هغه په الفاظو کېږي، تاسو بار بار وایي هغه عادت کېږي، هغه ستا خبره ته بیا وګ نه نیسي. زه ډېر ژوندۍ مثال نه لرم، ځوانان د خپل کورنۍ نه تللي دي بل ملکونو ته، همدا اوسه پورې ژوندونه کوي په نور ملکو کې، فاميلي خفګان لري، حتی نه وړي چې خپل مور پلار وګوري.
په افغانستان کې د ډیری کورنیو اقتصاد ښه نه دی، دوی دومره عاید نه لري چې د اولادونو ټول لګښتونه په وخت سره برابر کړي. د لغمان اوسیدونکي نقیب وایي چې په داسې حالت کې د حل لاره وهل ډبول نه دي.
دا صحیح ده
چې زیاتره کورنۍ غریبان دي، بې وزله دي، ولې دا لاره نه ده چې خپل ماشوم سره دوی خوشونت کوي. مثلا ماشوم تیکالی غواړي، جامې غواړي، بوټان غواړي، جمپر غواړي، د لوبو سامانونه غواړي، ولې دوی یې وهي یا یې ټکوي چې ته مانه مه غواړه، زما ماش کم دی، زما رسیدګي نشم کولی. ښه لاره نه ده، ځکه ښه لاره نه ده چې همدغه شیونه علت د دې ګرځي لوبالي اموخته شي. ښه لاره به دای ورسره وغږېږي چې زویه ماش مې کم دی، یعنې ډېر په مینه او محبت سره هغه ته قناعت ورکړي. ولګردو الکانو سره کوم وخت چې دا لویږي ګرځي، هغه وخت د پلار نصیحت په دې باندې تاثیر نه کوي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د کور کلی خبرونه اورئ او موضوع مو هم په کورونو کې له نویو ځوانانو سره تاوتریخوالی ده. په دې برخه کې له استاد اول ګل ولی خیل نه پوښتو چې له رواني پلوه له نویو ځوانانو سره د کورنۍ خشونت کومې بدې پایلې لري. استاد خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه یې اړینه ده، نو دغسې د انسان روان هم ډیر زیات مهم ده. له تنکیو ځوانانو سره، له ماشومانو سره بده رویه کول، د هغوی په وړاندې د مور او پلار جنګ کول، د هغوی ته هر وخت خبرې کول، هغوی ته هر وخت د هغوی تهدیدول، د هغوی رټل، د هغوی په مجلسونو کې نه پرېښودل، پایله دا دي چې یو خو ګوره ډیر کم جرأت راځي، کینه اخلي. په ټولنه کې یو اجتماعي شخص بیا نه وي، همیشه ځان ګوخه حسابوي او لزان سره ځینې فیصلې کوي. دا بیا مور او پلار بیا نسی کنټرول ولای، همیشه چې ګوري لدنه به یو موزر عمل سر وهلي.
دا مسائل و چې په خبرونه کې هم ډیری کسانو دوی ته اشاره وکړه او ورته ستونزې یادې کړلې. که تاسو داسې راته وایئ چې رواني پلوه دغه نوي ځوانان خپل شخصیت څومره وژني، خپل څومره مړاوي پریشانوي،
د یو ځوان لپاره بهترینه مرجع دغه کورنۍ ده، دغه ښوونځی ده، او دی هغه کاری چاپیریال ده چې دی ورکی مصروف ده، یا هغه تحصیلي ډګر ده چې دی ورکی زده کړې کوي. ځان همیشه کمتر احساسي، په کور کې له مور او پلار سره کومک نه کوي، ځکه همیشه رټل کېږي، نو بس ځان یو طرف ته کوي. همدغسې د دې بیا انجام یې چې راځي، کله چې ډېر زیات په تنګ سي، تاسو ګوري دا ځان چې وزني اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نه رټل سوی، سپک سوی، تاخیر باندې ورته کتل سوي خلک وي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. زی هلته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سړی وژني، په بدۍ باندې ټوله کورنۍ ککړېږي، بندې خانې وي، عریضي وي، که نه یا دغسې خلک بیا وروسته په داسې نورو ناروغۍ اخته کېږي چې خپل ماشومان پرېږدي، نسي کولی چې خپل ضرورتونه او اړتیاوې د ژوند پوره کړي. یو وخت کې مایوسۍ سره مخ کېږي چې له مایوسۍ سره مخ شو، اکثریت اولادونه بې سرنوشته پاتې وي، یعنې د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤول نه ګڼي. او د دې په برعکس هغه خلک چې له ماشومتوب نه ورته ارزښت ورکول شوی، په کورنۍ کې ورته اهمیت ورکول شوی، په نیک نوم باندې یاد شوی وي، هغه چې وګوري په ټولنه کې یو ځلانده ستوری وي، هر چا ته یې ګټه رسیږي، خیر ورته رسیږي.
په خبرونه کې اکثره کسانو دا ویل چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف وسی، پیسې نه وي، نو کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نسي پوره کولی، له خشونت نه کار اخلي. یا ویلات دا ده دغه چې کورنۍ ته تاسو څه وایي؟
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه، روزی رسان الله ده. هیڅوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجه نه ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمتري احساس ورکړي. او ځوانانو ته مې سپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره له خپلو مشرانو نه د همغومره غوښتنو تمه او توقع وکړي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي، ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده. څوک یو رقم پیدا کړي، څوک بل رقم، څوک یې ماړه پیدا کړي، څوک یې غریب پیدا کړي، چاته لږ وسور کړي، چاته ډیر وسور ورکړي. په دې مقابل کې ډیر نیسمن خلک زه پیژنم، ډیر خوشاله زندگی لري، ډیر اسمن خلک زه پیژنم چې ډیر خفه زندگی لري، ځکه خپل اولادونه یو قسم نور ذاتی په دا ډیر هواس او ادرس کې نور پتنګ سوي دي.
یعنی دا بهانه نشي کېږي چې اقتصاد ضعیف دی، موږ نه ځوانانو سره ټینګ
کېږي. هیڅ کله نه، هیڅ کله نه. کوم غدي اولادونو تربیه لپاره زینو پروګرامونو، زینو مطالعو ته مراجعه وکړو، یا زینو مجلس سنه ته ګوره، په جای دي چې ته دای وه دای کینه وزن سره د ته ځینی مثالونه ورکه، د ته ځون ځینی قصې وکړه، د نورو خلکو ارزښتونه او معیارونه وایه، دای په خپل بده باندې پیږي چې ولې اړتیا دی هغه سړي زوی دومره خوشاله ده. د ورستۍ جملې په توګه به دا وایم چې له دوی سره نرم او ښه چلند وسی، مینه ورسره وسی، مینه ورته ورکول سي.
دا چې د اسلام په دین کې د ماشومانو او نو ځوانانو تنبیه ته په کومه اندازه اشاره شوی، له دینی عالم سید حبیب شاکر څخه مو پوښتلی.
د ماشومانو د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبر راغلې ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې کې غوږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
قدرمنو اوریدونکو، که کورنۍ له اولادونو سره په خوشاله فضا کې ژوند وکړي او اوس چې ژمی پراتلو دی کوټه هم ګرمه وي، نو د ژوند ښکلا به نوره هم زیاته شي. راځو ډرامې ته په ډرامه کې اورو چې د خونې د ګرمولو لپاره د سون توکي څه ډول وساتو چې ماشومان اور وروانه چوي.
څنګه سورندارې لرګي ما اخیستې دي؟ خدای دې ژمی مراغي
وی خورې لرګي دي چی شي؟ دونه لرګي نسته چې هم د اوسې سماوات ته ور واچو.
زه خو د اوس ته نه درته وایم، د ژمی خبره کوم چې ژمی دا دې راځي یخ دی.
او خورې ژمی چیرته کار چیرته وا بخل لا ډیر وخت دی
دا یخ ته خو نه ګوري، بیا نو قیمتي ته وګوره، بیا نو وای چې الا لرګي قیمته دي نه اخلم.
و څور ته واخیسو خو دغه کوڅې خوله کې دکان مازیګر شاتلم یو یو من بدر دراړم سوځوي
وسړی یو یو من باندې خونه کیږي هغه لرګي لامده دي
وایم لامده نه چې دا وچ ویم چې ورځ درته یو خروار راوړم هم دې سوځي نه راوړم سګانې کال درته
دا څه وایې وروره دا څه وایې دا یو یو من لرګي بار وستا په شهر اخیستی چې سوځوي هلته یو ځای لرګي واخلې ورته واچو وچوم یې ارزانو می
پروس خال مې دغه سره وړه دا کوټه کې ناسه او ماشومان ترې باندې ویلې کې لرګي ته ور اچولې نجدیو چې ټول وسوځي
تا به سمجا یخي وو
یا خوري تیات کوه د جشان سره ختای مکر ختای مکر خپل ځان نو وسوځلی وای ټول کوټه ور اچول وای اول خدغه ګوګړ پلاس مور کوي دغه زنجیر ساته او بیا پام پر نسه لږی مو سر څار ځان دی او بیا وچتي وای خالتي ځای سم ځای شته دا به پر ماشومان فکر ونیسي چې ختای مکر زونه وسوځلسي
او دا کار کوي چې ماشومان ته فکر نسی زبه سبا واخلم
ته د لږی واخلم دالان ته یو دروازه کیده کول به ور واچ نه به ماشوم ورځي نه به کار پیلري
ای خیر ویسی کاشکې پخوانه دغه سیو خیاره وي
کاشکې پخوانه تا د دروازه یې خوای
همداسې وکړي همداسې وکړي بس دروازه ورته کینوه بس قرار به ته کول پر واچې کول پکې او دا چې یو یو من ار ورستا په شهر اخیسی هغه لامده قیمت د شکر نه دی
خورې کاشکې داس پخوی سړای وای حکومت اور چې زړی یو من براورې کوم اور چې زړی نه نه راوړي وای کینې دغه سی
بس خورې دام د جنگ ته پرې دی خبره نه دی یاده تخپل کیسې کور سره زام دا وسم د لرګي راوړم
زولار څه پیسې درته ستا
او شتر سره
وسړی اول غ نجات ورسه چې دروازه ورته جوړه کی
ته ما پرې دا ز دواړه کار کوم
ما پرې خې کله ما ټینګ نیولې ز په مخه دی ښه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې
حقیقت صدای په ورستیو کې د بلخ پخوانی والی اتم احمد نور د استعفا په تړاو د ملي وحدت حکومت او د جمعیت ګوند ترمن اندرو زور اخیسته
خاغلی نور چې له 2004 میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې د بلخ د والی په توګه دنده پر مخ وړله، د ملي والی حکومت د رامنځته کېدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې د افغانستان د ټولو ولایتونو والیان سرپرستان وټاکل چې خاغلی نور هم د سرپرست والیانو په لیست کې شامل و. څه کم یو کال وړاندې کله چې ولسمشر بلخ ته ولاړ، خاغلی نور یې له سرپرستۍ لرې او یو وار بیا د بلخ د والی په توګه معرفي کړ. تیره اونۍ ارګ د عطا محمد نور د استعفا د منل کېدو خبر ورکړ او پر ځای یې انجینر محمد داوود د بلخ د نوي والی په توګه اعلان کړ. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وایي دا استعفا یې څو میاشتې مخکې د ځینو شرطونو په بدل کې ولسمشر ته ورکړې وه چې ولسمشر شرطونه نه دي منلي، نو دی هم خپله استعفا نه مني. خو ارګ پر خپله پرېکړه ټینګار کوي او ویلي چې ډېر ژر به د بلخ نوی والی خپله دنده پیل کړي. د حقیقت صدې خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې او په دې تړاو مو د جمعیت ګوند مرستیال ویان ذبیح الله فطرت سره مرکه کړې. له ښاغلي فطرت نه مو د همدې موضوع د وروستیو پرمختګونو په تړاو پوښتلي.
دا جنجالونه هغه وخت ترسره شو چې د افغانستان حکومت د عطا محمد نور استعفا اعلان وکړ او ورپسې جمعیت اسلامي د رهبری شورا یو غونډه وکړ او هغوی خپل اعلامیې پراخه کړ. او په اعلامیې کې راغلی و چې جمعیت اسلامي دا نه مني، حکومت باید باندې تر د افغانستان حکومت کوم رسمي هغه نه کړی ده تر دې پورې. جمعیت اسلامي انتظار باسي چې د افغانستان حکومت په دې کې خپل رسمي نظر وړاندې کړي، ورپسې جمعیت خپل مواظب اعلانوي.
فطرت صاحب، د افغان ملي وحدت حکومت چې ډاکټر عبدالله کوم وینا درلودل، هغه هم دا خبره وکړه چې دغه استعفا دوی سره په مشوره باندې شوې ده او د جمعیت د غړو سره په مشوره باندې شوې ده. آیا په دې کې لومړی د دوی سره په همغږي باندې دغه استعفا ورکړل شوې ده؟
دا خبره خو سمه نه ده که دا مشورې سره شوې ولې جمعیت دا اعلامیه خپره کړ. جمعیت دا اعلامیه خپله هغه کوي چې مشورې جمعیت ته نه دي شوې. دا مشورې ډاکټر شیر عبدالله او ډاکټر شیر اشرف غنی سره شوې ده او دې نقش په دې کې ډاکټر شیر عبدالله درلود. هغه جمعیت سره کومه مشوره نه دي کړې ده، خو جمعیت هغه سره مشورې کړې و. ورته ویلي و چې څومره وخت ورکړي چې دا موضوع مذاکرې له لارې حل شي. ډاکټر شیر عبدالله دا ومنلې او ویلي چې دا کار خلاص ته او نک
د خلکو او د اکثره د سیاسيونو یو انتقاد هم دغه دی چې په حکومت کې حکومتي چارواکي چې اوسي چې کله وظیفې نه استعفا ورکړي یا د وظیفې څخه لرې کیږي، په دغه صورت کې خو په قانون کې ډیل نشته دی.
دا حکومت د قانون پر باندې نه دی جوړ شوی، دا حکومت د توافق ولري جوړ شوی دی چې هغه د سیاسي توافق ته حکومت واجه چې ملي دی سیاسي توافق ولري جوړ شوی دی. جمعیت اسلامي یو غټ برخه لري د هغه لپاره دا حکومت نفي کولای شي دی له جمعیت بل مشورې سره دا کارونه وکړي. دا یو سیاسي مسأله ده، نه یو قانوني مسأله. که حکومت قانوني وي دا کار به کومه ستونزه نه درلود. اوس چې حکومت قانوني نه دی او حکومت د یو توافق له لارې جوړ شوی دی، د هغه لپاره دا کار بیا له توافق سره به وسي.
خود دلته پښتنه هم دغه د ملي وحدت حکومت تفاهم د خاغلی غنی او خاغلی عبدالله ترمنځ شوه دی. دلته عبدالله خپل هم دا خبره کړې ده چې د دوی دواړو ترمنځ دغه موافقه شوې ده.
دلته دوه خبره ده. یو خبره دا ده چې عبدالله د جمعیت اسلامي کاندید وو په انتخاباتو کې. عبدالله د جمعیت لخوا او د جمعیت د متحدینو لخوا اجرایه ریاست ته لیدل. یو خبره دا ده. بل خبره دا ده چې ډاکټر عبدالله چې ونه کولای شي انتخابات هغه 50% سهم ترلاسه کړي یا جمعیت تصمیم واخیست چې حکومت سره مذاکره وکړي. جمعیت د اسلامي جمعیت رهبری شورا دا تصمیم واخیست چې عطا محمد نور د جمعیت لخوا ورشه او رئیس جمهور سره دا مذاکره به شروع وکړي. دا مذاکره چې وسو د مذاکرې یو برخه دا د بلخ والی استعفا و چې په هغه کې تغلی و چې که دا استعفا به ورکړي دا امتیازونه جمعیت ته ورکړی شي. دا امتیازونه جمعیت ته نه دي ورکړی شي تر هغه پورې بیا دا استعفا به معنی نه ورکوي.
دلته که د تفاهم خبر پریږدو، بل خوا د قانون تر وګرځو. په اساسي قانون کې که چیرته د حکومت دولتي چارواکی د حکومت پریکړو ته درناوی ونه کړي، هغه د پاره قانون کې کوم ځای ورکړل شوی دی ستاسې په نظر؟
نه، دا حکومت د قانون نه خو نه دی راغلی. د قانون په کوم ځای کې راغلی دی چې افغانستان ته بیا د ملي وحدت حکومت هغه شي، هغه ته یو رئیس جمهور به وي، یو د اجرایه رئیس به وي. دا په قانون کې نشته، دا خو د یو توافق له لارې جوړه شوې ده.
که چیرته اوسنی حکومت ستاسې د ویناو پر بنسټ باندې یعنی نامشروع اوسي یا قانوني نه اوسي، نو څه فکر کوئ چې په بلخ کې د ښاغلي نور ولایت چې هغه والي و تر اوسه پورې دا هم بیا غیر قانوني دی؟
نه، د توافق له لارې ده، حکومت د توافق له لارې راغلی ده. د بلخ والي د جمعیت اسلامي یو هغه د رهبري یو برخه ده. جمعیت اسلامي په دې نظر کې دی چې د اتومنو استفا باید د تفاهم له لارې حل شي، که د حکومت وغواړي چې دا هغه کې دا یو توطیه ده.
اوس د جمعیت ترمن خپل د عبدالله او د ښاغلي نور ترمن په دې موضوع باندې هم خبرې ورستې شوې دي، کومې نتیجې ته رسیدلې دي؟
مخکې د اعلان نه جمعیت ډاکټر عبدالله سره وکتل، هغوی ته وویل چې د دې استعفا د اعلان لپاره څه وخت به هغه کې چې بیا مذاکره به وکړو، بیا حل لارې به پیدا شي. خو ډاکټر عبدالله دا نه منل. بیا دا اعلان چې وشو، اوس جمعیت اسلامي موضوع هماغه اعلامیه ده چې حکومت باید دې باندې تجدید نظر وکړي.
ښاغلی فطرت صاحب، که اوس راوګرځو چې خپله ښاغلی نور وظیفې ته ادامه ورکوي ورځي، او په دې اړه د جمعیت د غړو هلته د هغوی وروستی تصمیم څه دی؟
ښاغلی نور اوس د بلخ دی، د بلخ والي، د بلخ ولایت چارو د هغه په غاړه ده، رسما د بلخ والي دی. او که د حکومت دا موضوع حل به ونه کړي، د جمعیت موضوع دا ده چې بیا خپل هغه تصمیمونه به عملي وکړي.
رئیس جمهور رئیس سره ساسي کومې وروستۍ خبرې شوې دي په دې تړاو؟ هغوی کوم عکس العمل ښکاره کړی دی؟ کوم هغه غوښتنې چې د ښاغلي نور د خوانه شوې دي، که دغه لږ روښانه کړي چې کومې غوښتنې دي په مقابل کې، او هغوی د خوانه څه ځواب ترلاسه شوی دی؟
هغه غوښتنې دا ده چې د توافقنامې ټول د سیاسي توافقنامې ټول مواد هغه شي عملي شي. 50% سهم چې د اجرایه ریاست نه شو کولی هغه عملي وکړي، اوس جمعیت سره هغه عملي کړي، د جمعیت او متحدینو سره. پس له هغه نه دا موضوع لېږي، 50% د جمعیت اسلامي او د جمعیت اسلامي متحدینو سره. اجرایه ریاست ونه وکړای شي چې د جمعیت اسلامي خپل نمایندګي وکړي، اوس جمعیت خپل غواړي چې جمهوري ریاست سره هغه کې خبرې وکړي.
یعنی ښاغلی نور غواړي چې خپل ریاست جمهوري سره دغه مسله مطرح کړي؟
هغه مسله مخکې مطرح شوې وه، هغه مسله مخکې مطرح شوې
د دغه خبرو د دوام په خاطر باندې.
نور هغه استعفا به ورکړي، هغه وخت دا مطرح شوې وه، دا استعفا مشروط وه. استعفا شرایط تر اوسه عملي شوي نه ده، د هغه دپاره دا استعفا منطق شوي.
که وروستۍ پوښتنه دا راته ځواب کړي، که چیرته بیا هم حکومت په خپل دریځ ودرېده، ستاسې غبرګون به څه وي؟
که حکومت دا ونه منل، بیا د جمعیت اسلامي هغه مدني حرکتونه ټول افغانستان ته هغه کې په نظر کې لري، مدني حرکتونه ده.
د حقیقت صدې خپرونې درنو اوریدونکو، تاسو د جمعیت ګوند مرستیال ویند خبرې واورېدې چې په وینا یې ښاغلي نور دا استعفا د ځینو شرطونو په بدل کې ورکړې وه چې د ولسمشر لخوا دا شرطونه نه دي منل شوي. دغه ګوند یو وار بیا له ارګ نه غوښتي چې د بلخ د نوي والي د مقررې په اړه پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي. زموږ د نن ورځې حقیقت صدې خپرونه تر همدې ځای وه. تر بیا ښه وخت.
رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو، ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو، سمر رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو، ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو.
دې په نه کړو داس دې ورکو چې دې ځان په غم دې په نه کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې په نه کړو وز دې لري د مکان زندګي دې نو ستان بغیر خو گجانا زندگی تیرو شوی